چې اوس پکې شاوخوا دیرش خپرندوی ټولنې شته. د طالبانو تر بیا واکمنې مخکې به پکې هره میاشت د درسي کتابونو په شمول تر سلو ډېر کتابونه چاپېدل او نن سبا دا شمېرې تر لسو راښکته شوې دي. ځینې داسې علتونه شته چې د کتاب بازار ممکن ژر ورسره وغوړېږي او د چارواکو د یوه عادي فرمان خبره ده، لکه د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانیستل چې د کتابونو د پلورلو بازارونه به ورسره تاوده شي. د بیحقي کتاب خپرولو د ریاست په غونډه کې د خصوصي ناشرانو، کتاب پلورونکو او مطابو لپاره د واحد نشراتي او فرهنګي مارکیټ د منظوري او جوړولو، د خصوصي ناشرانو او کتاب پلورونکو لپاره د جوازونو د ویش بهیر، د پیل پر خامو موادو د ګمرکي محصول، د مافیات او د خصوصي ناشرانو او کتاب پلورونکو د مالیاتو په برخه کې د تخفیف رامنځته کولو، د صحافت په برخه کې د ځانګړې څانګې رامنځته کول، د اړتیا وړ کتابونو لپاره د لوجستیک کی شرکتونو پر ځای له خصوصي ناشرانو سره د قرارداد او د خصوصي ناشرانو لوري د مدرسو د کتابونو برابرول موضوعات د راتلونکي بحث لپاره ټاکل شوی دی چې له کره کتنې او تایید وروسته به د منظوري لپاره د ریاست الوزرا مقام ته وړاندې شي. په افغانستان کې ښایي د کتابونو د بازار د غوړېدو یوه لاره دا وي چې د سانسور مخه ونیول شي. طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته شاوخوا 400 عنوانونه کتابونه د افغانستان له بازارونو ټول کړي دي او د دې کتابونو پیر او پلور یې منع کړی دی. په هغو ټولنو کې چې سانسور وي هلته د کتاب صنعت نه غوړېږي، ځکه چې داسې ټولنې د محدودو کسانو لپاره کتابونه لري د مختلفو ذهنونو خلکو ته مواد نشي عرضه کولی.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونې په دې برخه کې شعر لرو. دا شعر سره اورو او وړاندې د کیسو نقد مخه کوو. د شپېلې ژغ په نوم د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر د دوی په ژغ.
زړه مې له زنګ مینځي په خوږو تړمو اوښکو، د شپېلۍ غږ ما ته ژړا راولي. هغه شپونکی کلونه وړاندې مړ دی، د غره په سر کې زیارت خو وینې په سپېرو خاورو خړ دی. ها چې په زړه کې آواز د شپېلۍ و په ناسپړ دی لمدا غوټه بدل، اوس ترېنه نه دی راشنه له هغو نی نی ماشومان د کلي د نی قلم جوړوي. په کاغذونو کې رسمونه کاږي، په دې رسمونو کې راتاوي دي نغمې د شپېلۍ. څه ډېر کالونه وړاندې زوم د کلي ماشوم، په افسانو کې به مې اورېدو رباب د آدم، په درخانې په دواړو لیچو کې به د بنګلو شرنګ په سورو تالو او په زیرو په بم. کله به هم چې ګلاندامه له بهرامه یوړه دیو ترابان، ما به ژړل ورپسې. رات مشرانو به وې ولې ژاړې، دا خو کیسه ده څه رښتیا خو نه دي. خو تسلي به زمانه کېدله، و رښتیا هغه شپه هم ډېر خپه شوم چې په کوټه کې په نڅا راغله بدرۍ ښاپېرۍ، ورپسې بندې دروازې او کړکۍ. د کلي نجونې ورته ناستې وې په مینا په شوق، بدرۍ جماله د وزرو په جامو کې پادا ګډېده. کله به موسکوه او کله په خندا ګډېده. زما تر خوا هم راغله، ما یې لاسونه د وزرو په جامو ووهل، د خط لمنه یې پسته مسته وه لکه پاستو ماستر انجو لکه ورخم د وطن، لکه د شاتو د مچیو د تنکی ملکی، یا د نرگس د پانو نرم بدن. ما ځان په خیال کې شهزاده سیف الملک بللو، ما د بدرې لجیبه یو پوست او نرم دسمال هم را پټ کړ، چې مې پر سترګو پر مخ اومخه نشه غوندې شوم. یوه خوشبو وه پکې چې سل نرګسه پسې نه رسېدل، چې د لونګو لوی بازار یې د پښو ګرد هم نه و. زه بې هوشۍ ته وم روان چې یوه پیښه وشوه. بدرۍ ناڅاپه شوه کوتره او پاس والوتلا، او پاس په چت کې د رڼا له دریچې ووته. پر دې مین سیف الملک په سپین میدان پاتې شو. خلکو ویل چې ملوک بیا هم لګیا دی او اوه جوړۍ د اوسپنې څپلۍ جوړوي. موږ ماشومان به هم حیران پاتې وو چې اوس ملوک مین د اوسپنې څپلۍ څه کوي. خلکو به وې چې تاسې نه پوهېږئ، تر کوی قاپه پورې ډېره لاره، پکې اوه جوړۍ د اوسپنې څپلۍ ځړېږي. کوی دعا وې چې مین ملوک بدرۍ ښاپېرۍ بیا راولي. د ماشومانو دعاګانې خدای ته ښې ورلګې. موږ ماشومانو کړې تڼاکې ژبې په ډېرو ډېرو دعاګانو باندې. بیا داسې چل په موږ هم وشو چې موږ د کلي ماشومان شو، بیماران په ښاپېریو پسې. د خدای کارونه وو. یو شپون و پاس له غره راغلی، پر دې خبر وو چې د کلي ماشومان دي خپا، دي بیماران د ښاپېریو د بیلتون لغمه. بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې پام بام ته وختلو. بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام ته وختلو. له ډېره درده یې شپېلۍ ته ورپو یو سوی لوی لوغړنه سویلی. خلکو ویل چې د شپېلۍ آواز به تر کوی قاپه پورې ورسېږي، او هغه ورکې ښاپېرۍ به لاس نیولې بېرته کلي ته بیا راولي. کلي ته بیا راولي. زړه مې له زنګ مینځي په خوږو تړمو اوښکو، د شپېلۍ غږ ماته ژړا راولي.
له ښاغلي کاروان څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیوي مجله په خپل شخ ولوراوه.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
د آصف عمر د کیسه لیکنې تجربه در سره شریکوم. د ښاغلي عمر تر اوسه 19 ناولونه چاپ شوي دي. نږدې میاشت مخکې د پړانګ غار، کلیواله، پرشته و تلی اروا او پسته غیر ژپونم 5 ناولونه یو ځای په پېښور کې چاپ شول. د دوی په وینا چې یو ناچاپ ناول هم لري، نو له دوی په واورو چې دا 19 چاپ او یو ناچاپ ناولې په څومره وخت کې لیکلی دی.
شیبر صاحب، نو دا د 1993 نه ما ناول لیکل شروع کړی دی. په شروع کې مې یو ناول لیکلی و، په هغه اولین ناول چې ما لیکلی و په نوم د شین آسمان سیوری په نام و، چې البته ژبه یې کېدای شي ډېر مشکل درلود، نور مشکلات کېدای شي ډېر درلودل. بیا هغه ورک شو. بیا وروسته د هغه نه بیا نور ناولونه مې چې څه لیکلي ټول چاپ شي. چې اول ناول یې د تورتم په لورو یو پولیسي ناول، هغه چاپ شو. بیا نو پسې نور 19 ناول شو.
دغه ناولونه چې تاسو لیکلي دي په دې موده کې، داسې کال هم راغلی دی چې په یوه کال کې مو دوه ناول لیکلي وي؟
په شروع کې ناولونه مې ډېر لیکل، په یو کال کې مې دوم لیکل، په کال کې مې دریم لیکلی، ځکه چې زه فکر کوم اوس چې زه فکر کوم څومره چې اوس زه معلومات لرم هغه هم د کیسو چې باید یو کیسه ولري نه ده هغه فیصله هغه جوهر کیسه چې ورته وایي هغه پکې عمره قوي نه و.
عمر صاحب تاسو ویل چې په لومړنیو نو ولونو کې مو ستاسو په وینا هغه جوهر نه و، که یو څه واضح کړی، یعنی وروستي ناولونه مو له لومړیو سره که څلور عمده فرق ولري په کومو برخو کې بیلري؟
فرض کوم اوس خو هغه وختو کې زه که رښتیا شي زما کیسه لیکنه لکه د ډېرو نورو لیکوالو غوندې یوازې په دې ولاړه وه چې د نورو کیسې مې لوستې وې، د هغوی هغه څه چې زما په ذهن کې پاتې وو هغه طرز د دې د لیکنو هغه اوبدل د پېښو دا هم باید کومکی وي، دا باید اساسي کرکټر لا ځلېدو ته لار هواره کړي، نه دا چې هغه باندې زیات فوکس وشي. بله مثلا ما د کرکټر بیکګراوند ما ته دومره مهم نه و لکه اوس چې دی، اوس ما ته هغه اساسي شی دا زما د اساسي کرکټر بیکګراوند دی، نه دا چې دی څه کوي کېله. هغه وخت کې ما بیکګراوند ته ډېر پام نه کوو، ما یعنی یوازې په اوس باندې فوکس کوو چې دی اوس څه فعالیتونه کوي.
تاسو ویلو چې په ناول کې په یو کرکټر تمرکز کوي، البته په نړۍ کې ډېر شاکار ناولونه شته چې څو کرکټرونه یو وخت پکې روزي، یعنی مختلف تسنی وي چې خامخا به یو کرکټر پکې روزي. او که د کرکټر بیکګراوند ته راشو، دا تاسو چې اشاره ورته وکړه، له بیکګراوند مو مطلب څه شی دی؟
اوس اولې خبرې ته راشو چې یو کرکټر لري چې یو شخص یو کریکټر یو انسان ټول حواس نشي دا برسره کولی، ځکه که چېرې ټولو باندې پوشته دي لکه تورسی کیسه ده مثلا جنګ سوله چې ده زرګونه صفحې ده او دغسې اوږدي، که چېرې ته په څو کرکټرونو باندې فوکس کړې هغه به دغسې اوږدي، بیا نو په زرګونو صفحو کې هم نوټ نه خلاصېږي، ځکه چې ته مجبور یې چې هر کرکټر خلکو ته واضح دا هغه ژوند ولې هغه داسې دی، هغه ولې ولې قهرجن دی، هغه ولې دونه ویره لري یو چا سره د نسي کېد، دا ټول بدرون پورې تړلې خبره ده. د هغو روخ روښانه کول بیا اوسني فعالیتونه تیر وخت نیسي. بله دا چې هغه فوکس د کیسې له منځه ځي، موږ چې کله د چا کیسه کوو د یو شخص کیسه کوو نه د یوې.
البته وبخښئ عمر صاحب، وبخښئ چې بیرته ستاسو خبره قطع کوم، البته دا بیا هم په هغه لیکوال پورې مربوطه. فرضاً د په اروپا کې په 2024 کال هم په ذهن کې نشته، د 2022 او 2023 کال داسې ناولونه شته چې مختلف کرکټرونه پکې روزي، او البته هغه ستاسو خبره پاڼې یو څه زیاتې وي، د تولستوی په رنګ یې هم نه وي، یعنی مثلا 400 مخه ناول کې ډېر څه رانغاړي، لیکن که چېرته بیکګراوند ته راشو، د بیکګراوند خبرې کې ستاسو مطلب څه دی؟
هدف مې د بیکګراوند څخه دا دی هغه پېښې د یو کرکټر د تیر ژوند هغه پېښې چې له ده څخه یې د اوسنی کرکټر جوړ کړی.
خو فکر نه کوي چې دا کله ناکله دې ته ضرورت وي په ناول کې، او کله ناکله ډېر ضرورت نه وي؟
انا کیدې شي په فرید کرکټرو کې ډېر ضرورت نه وي، کفاری کرکٹروں کے کہیں دے شی سارے پندیر لگ لگ آگا سارا پیسلا اشارے سارا بگرون تا تیر شی خو کچیر دا اساسی کرکٹر بگرون روخانا نشی کسو پون نشی چی اساسی کرکٹر ولی داس شخص دے دا بیا آگا اجماش مخ کی خبر ہوگی در کسی اوم آگا دا کسی از اوم کی ضعیفہ کئی بیا یو انسان پیسلا نکوی گیش دا سارے ولی داس
کچرته د دنیا ځینو شاهکارونو ته راشو مثلا بوډا او سیند یعنی زوړ سړی او سیند چې شپون صاحب په دې نوم باندې ژباړلی دی د همینګوی ناول ویښې کې د دې زاړه له پخواني ژوند څوک هیڅ خبري شم نه دغه سټایل چې په انګلیسي کې ورته وایي سټایلونه فرق کوي ځینې کسان د یوه کرکټر په پخوا زمانې باندې هم تمرکز کوي په راتلونکي هم ځینې بیخي کېدای شي چې له اتیا کلنۍ راوروسته د د ژوند ته ډېر عمیقه کتنه وکړي او ناول ولیکي څه فکر کوي
مختلف دس کسی لرو چی فوکس مختلفی فرض کوم کچیر من افسانوی کسی لولو هغه کی د کریکٹر بیکگراوند دونه مهم نه ده هلته البته بیا د افسانوی ژوند چې دی البته دی داغه وضاحت ډېر مهم دی نسبت خپل د کرکټر بیکگراوند ځکه فوکس د کیسې په سیټنګ دی نه په کرکټر کچېرې فوکس د کیسې په سیټنګ وي نه په کرکټر بیا نو د سیټنګ مهم دی مونږ سیټنګ واز هر څومره چې سیټنګ دی اوځکه هغومره جالبه راځي مثلا که کیسې فوکس د کیسې په موضوع وي نه په کرکټر بیا هلته موضوع مهم فوکس د کیسې په لانجې وي نه په کرکټر یعنې دا مختلف سټایلونه د کیسې له ډبه ویلې دلته فوکس پر ډېر مربوط دی خو معمولا که چېرې موږ د یو چا کیسه کوو او د هغه بکګراوند واضح نه کړو نو هغه موږ نه پېژنو راشي
عمر صاحب تاسو مخکې دا خبره وکړله چې داسې کلونه هم ساس په ژوند کې تر اوسه راغلي دي چې درې ناوله مو په کلي کلی دي کله چې په لنډ واټن کې کیسه ولیکل شي ممکن پر وې بلې اغېزې زیات شي څه فکر کوئ چې ناولونه مو له یو بله متاثر شوي دي که نه
خو زکچی ما لکه مخکې ماشتر څه ویلې دغه زاویې د کیسو دغه لارې د چارې باندې کېدلو د کیسو مخته وړلو دومره دقیق مې نه پوهېدلم نو کوشش مې کاوه چې کیسه ولیکم او کیسه معمولا زما ټول پوهاوی کې تغیر نه راغلی پاکله نو ځکه زه فکر کوم چې په کیسه کې به هم ډېر څه ورته سره خو کچیر اوسنۍ تجربه مې داسې وایي چې هر څومره ډېر په کیسه باندې څه خپله اوس پېلا کیسه ساعت کله ډېر دروغجن نه شم تر پنځوس وارو په ډېر د سره ګورم لیکلې کیسه هغه چې ختمه شوې پنځوس وارو نه ډېر ګورم هم ځان سره ګورم خپله همیشه وروسته د هغه نه چې ما کیسه ختمه شي لیکلې مکمل متن ختم شو وروسته د هغه نه لږ تر لږه لس پنځلس واره په زه ګورم هغه بیا د سره بیا پکې جسره کوم بیا ګورم بیا د سره کله کله مې پام دې ته شي چې کیسې ژبه لږ سره خواږه ده کله کله مې پام دې ته شي چې فرض کوم دغه بیکګراوندونه د هغو سم اوبدل شوي دي د کرکټرونو کله کله مې پام نور بس دغسې موضوعاتو ته شي په هر ځل چې زه کیسه ګورم یو خاصه په اصطلاح برخه پکې کیسې پکې اصلاح کوم بیا وروسته د هغه نه چې لېږم چې خلکو ته دوستان چې خدای لري هغوی راته ایډیټ کوي او حوصله دغه حوصله راسره کوي نو هغوی ته لېږم هغوی چې بېرته راولېږي بیا یې د هر ځل د هر کس د نظریاتو په اساس بیا څو واره ګورم نو هر څومره چې زه ګورم ما ته دا تجربه ده هر ځل چې زه ګورم ماته خپله نوي ضعفونه پکې پیدا کېږي نوي کمزوریانې پکې پیدا کېږي هغه اصلاح کوم هر څومره چې کسی ته وخت ورکړ شي زه باور لرم چې هغه لا حقي
ستاسو همدا خبره خو اکثر تکړه کرکتون کې هم تاییدوي په نړۍ کې د موضوع په برخه کې ځینې کیسه لیکوال یو موضوع پیدا کړي، بیا د کرکټرونو په باره کې معلومات راغونډ کړي. دا هر څه البته دا په لویدیز کې دا یو دود دا هم دی. دا هر څه بیا په وړو وړو پاڼو یا کمپیوټر کې ولیکي، بیا لیکل کوي. ځینې نور بیا وار له واره لیکل کوي. وروسته بیا که یو شی مخته راغی و چې کیسه په کومه لاړه په هغې خواځي، تاسو څرنګه عادت لري؟
زه په دې فکر نه کوم چې موضوع څه شی ده، په دې فکر نه کوم چې حتی لانجه به څه شی وي، په دې فکر نه کوم چې سیټنګ به څه شی وي، زمانه مکان زمان به څه شی وي، په دې باندې اصلا فکر نه کوم. زه فکر په کرکټر کوم چې آیا کرکټر جالب ده که نه. بیا د دغه کرکټر د ژوند مطابق ورته لاته تراشم او ورته موضوع ځای البته موضوع باندې بیا هم زما معمولا موضوع په کیسه کې شیبر سے تاسو معلومه ده چې پیغام ته وایي، هر پیغام چې د کیسې کیسې د شروع پورې د کیسې د متن لاندې روان وي او خلک یې ظاهرا نه احساسي، دغه ته موضوع وایي. معمولا د کیسې موضوع او نورې موضوعات هم دغه فرق لري چې کیسه کې د پیغام ته موضوع وایي. او البته د نور پیغامونه هم وي، هغه سرسري پیغامونه چې راځي په جریان کې، ولې یو عمومي پیغام وي چې هغه د کیسې د ټول کیسې په اوږدو کې پروت وي. نو زه دې باندې ډېر فکر نه کوم. ما ته موضوع مهمه اکثرا نه وي، ما ته اساسي شی چې دا د کرکټر دی او بیا وروسته دا کرکټر نه اساسي شی لانجه ده چې دې کرکټر لانجه به سي، د کرکټر مشکلات پسې دا به د کومو مشکلاتو سره مخ وي چې د هغو د حل لپاره باید اقدام وکړي. دا بیا د تورم شي بس دا اوس وروستیو ناورونو کې زما فکر دی، ځکه چې هغه وخت شروع کې مې دا فکر نو قلم چې اول ناول ته لیکم. نو وروسته بیا زه پلاټ ورته لیکم. پلاټ کې بیا زه کوشش کوم چې پلاټ داسې ولیکم چې دغه ټول شیان پکې واضح وي، خصوصا لږ تر لږه څلور پنځه عمده وړی وړی نه شروع کیږي تر غټې پورې دا پکې واضح وي. او جالبه پیدا ده را خپله ما ته جالبه ده چې کله زه پلاټ ولیکم ټول پلاټ ختم شي ما ته کیسه ډېره واضح ښکاري. البته د پلاټ په جریان کې ما ته کرکټر لارښوونه کوي چې زه باید پلاټ کې څه تغیرات راوړم. ټول کله چې ما کرکټر انتخاب کړ نور لارښوونې ما ته تقریبا 50% نه زیات کرکټر کوي. زه خپل یو شی فکر کوم، کله چې شروع د لیکلو ته وکم نور کرکټر ما ته شنه داسې مزه، زه داسې نه یم، زه داسې ځکه چې ما د کرکټر بکګراوند هم ته جوړ کړی. کرکټر ته هر څومره چې د کرکټر خپله کرکټر ځان ته واضح کوم هغه ما ته نورې لارښوونې دغه کار دی غلط داسې مزه په دې لاړ شي. بیا په آخر کې بیا کله چې زه خلاص کړم پلاټ خلاص کړم بیا چې متن لیکم هلته بیا کرکټر ما ته نورې لارښوونې، نه یوازې کرکټر ټول کرکټرونو ته لارښوونې کوي چې نه داسې مزه دغه چې تا اوس پلاټ لیکله دې پلاټ کې هم دغه ستونزې. نو تر اخره پورې زه تقریبا اخره پورې چې کیسه متن مکمل ختموم تر هغو پورې زما ته همیشه نوي نوي شیان مخته راځي، کیسه کې نوي تغیرات راځي، نوي داسې شیان راځي چې زه خوشحالېږم پرې باندې، زه ترنه پند اخلم چې دا دی زما کیسه ښه شوه بیا ښه شوه.
له ښاغلي عمر څخه مننه.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د وی مهمه ټکنالوژي لپاره د یو ځوان هڅې عبدالباری نورانی د چټ جی پی ټی لپاره مواد اپلوډوي. چټ جی پی ټی د جنریټر پری ټرینډ ترانسفارمر ټکنالوژي په اساس کار کوي چې د اوپن اے آی لخوا جوړه شوې ده او څوک ورسره د ګوګل په څیر سوال ځواب لیکلې بڼه کولی شي. د چټ جی پی ټی لومړۍ نسخه د 2022 کال په نومبر کې په عام ډول خلکو ترلاسه کړه. دا ټکنالوژي یوازې هغو پوښتنو ته لکه په ګوګل سرچ چې کوو ځواب نه وایي، دا توان هم لري چې ادبیات وپنځوي، رسامي راته وکړي او پوهان وایي چې په لنډ راتلونکي کې به دا ټکنالوژي له انسانانو سره دومره مرستندوی وي چې له دې پرته به یې هڅې داسې وي لکه د چا چې لاسونه تړل شوي وي. همدا ټکنالوژي اوس څو ډوله ده. د 2023 کال د فبروري له لومړۍ نیټې را په دیخوا چټ جی پی ټی پلس هم فعال شوی دی چې دا بیا په پیسو دی او ډیر دقیق دی. البته چټ جی پی ټی 2، چټ جی پی ټی 3 او چټ جی پی ټی 4 هم کار کوي چې پیسې غواړي. د اے آی په مرسته کو پایلټ هم مشتنن سبا په پښتو ژبه د چټ جی پی ټی په څیر معلومات راکوي. عبدالباری نورانی چې په تیرو لسو کلونو کې پرته له کوم مادي امتیاز څخه ګوګل ټرانسلیټر ته یو نیم لک پښتو جملې ژباړلې، اوس یې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټي لپاره د موادو د اپلوډولو هڅې پیل کړې دي. زما همکار صادق رښتین له ښاغلي نوراني سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې کوم ډول معلومات او موضوعات اپلوډ کوي.
دا ساختمان داسې جوړ دی چې دی هر څه جملې چې دی هغه دی خپل تاته انتخابي ته به ترجمه ورته وکړي، خو بیا هم زموږ کوشش دا دی چې ورځني کړوړه په اول سر کې ورته جمع کړو تر څو خلک په ورځني ژوند کې استفاده ځینې وکړي. ځینې داسې موضوعات چې د تاریخ اړه باندې شرسازي تیپ چاپریال ساتنې کمپیوټر ساینس اړه باندې کاروالي ولري موږ ورته ژباړو او خپلو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټي ته جمع کړو تر څو خلک استفاده جنوی کی او د پښتو معلومات مو هم ډیر کړی.
تاسو څنګه دغه مواد غوړه کوي چې په دې پلیټ فارمونو کې اضافه کوي؟ د موادو کاروالي او دقت ساتل څومره ستونزمن دي؟
دا چې ساختمانونه لکه چټ جی پی ټي ویکیپیډیا دې ته مختلف موضوعات مشخله ور اضافه کولای شي تر څو مواد دې سي معلومات دې سي بیا د خلکو د چپلټن کې هغه ته په اصطلاح مفید تمام شي. خو ژباړنونه چې دي هغه که ګوګل دي که نور ژباړنونه دي دوی تا ته پر اختیار نه کوي چې ته هر کیسه موضوعات ور اضافه کړي. دوی تر ډېره جملې تاسو درکوي ته باید جملې ورته اضافه کړي. او د موادو کاروالي چې دي دا خو انتهایی مهم دی د یاګانو اصلاح، ځکه دا ترجمانان شاید تر ډېرو کلونو پورې د خلکو د استفادې نو په دې کې دقت ډېر مهم دی.
تاسو د نورو ژبو ویکیپیډیاګانو او سرچینو څخه هم ګټه پورته کوي؟ که هو څنګه د معلوماتو په ژباړه او تطبیق کې دقت ساتي؟
بلې، ځینې داسې موضوعات چې د تاریخ اړه باندې شرسازي تیپ چاپریال ساتنې کمپیوټر ساینس اړه باندې کاروالي ولري موږ ورته ژباړو او خپلو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټي ته جمع کړو تر څو خلک استفاده ځینې وکړي او د پښتو معلومات مو هم ډېر کړي.
په پښتو ژبه کې د ټکنالوژي پرمختګ څنګه ارزوي او نور څه ډول نوښتونه اړین ګڼي؟ په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټي څنګه مرسته کولای شي؟
بلې، د نورو هیوادو په نسبت ټکنالوژي په برخه کې اوس هم پښتو ډېر پرمختګ کړی دی. ډېر داسې به احساسه کسان شته چې هغه د خپل ژبې د پرمختګ لپاره لستونې راپورته کړي دي، په هر برخه کې همکاري کوي، ژباړه ورته کوي، مختلف مواد ورته اضافه کوي، هغه که چټ جی پی ټي که انسایکلوپیډیا یا ویکیپیډیا یې. نوښتونه د هرې ژبې لپاره ډېر اړین دي او دا هم د سوشل میډیا د لارې د نورو ژبو څخه راځي. خلک سوشل میډیا د لارې څخه یو بل په خبروي، هغه باندې شریکوي، بیا هغه خلک دې ته هڅوي چې تاسو هم کولای شئ خپلې ژبې کې دغسې نوښتونه وکړي، دغسې خپل خدمات ورته وړاندې کړي تر څو د خلکو د استفادې وړ وي. او دا نوښتونه داسې تر خلکو پورې رسیږي چې کله په نورو ملکونو کې پرمختللو هیوادو کې خلکو هغه نوښتونه وویني نو بیا دوی پوهېږي، دوی کې معلومات لري، بیا هغه ساختمان جوړ کړي، سوشل میډیا باندې شریک کړي، خلکو ته وایي چې تاسو کولای شئ د خپلې ژبې لپاره موږ دغه نوښتونه په نورو ژبو کې ولیدل او دا دوی تاسو ته مو ساختمان هم جوړ کړي، تاسو یې مازې ترجمه راته وکړي، یا مثلا کولای شئ معلومات د خپلې ژبې لپاره په چټ جی پی ټي انسایکلوپیډیا کې اپلوډ کړي. نو بیا رضا کرانه ډول ځینې ډېر داسې که با احساسه کسان شته هغه ورته اضافه کوي چې تر څو معلومات یې ډېر کړي او خلک د هغه نوښتونو څخه په پوره توګه ګټه واخلي. او که غواړو خپلې ژبې ته پرمختګ ورکړو نو تر ټولو اړینه ده چې باید په ویکیپیډیا چټ جی پی ټي او ترجمانانو ته معلومات ډېر اضافه کړو. هر څومره چې معلومات ډېر ورته اضافه کیږي هغونه ژبه ډېر پرمختګ کوي.
آیا داسې کوم موضوعات یا برخې شته چې تاسو یې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټي لپاره ډېر اړین ګڼي خو اوس ورته لږ معلومات شته؟
د پښتو ویکیپیډیا کې کوم مشهور وګورو تر ډېره معلومات تاریخ اړوند دي، د نورو موضوعات معلومات ډیر کم دي پکې کې. او چټ جی پی ټي له د ویکیپیډیا په نسبت یو څه ښه دی، خو زموږ ټوله هڅه او کوشش دا دی تر څو ویکیپیډیا ته هم مختلف موضوعات د ساینس، ټکنالوژي، تاریخ او نور موضوعات یې هغه مرته اضافه کړو او په عین وخت کې چټ جی پی ټي ته څومره معلومات ډیری پښتو هغه ورته اضافه کړو څونه چې معلومات ډېر اضافه کیږي هغه نه ژبه پرمختګ کوي، هغه نه د مخ پرمختللو ژبه په قطار کې درېږي.
تاسو له څه ډول چیلنجونو سره مخ کیږي او دغه چیلنجونه څنګه حل کوي؟
بل یې ترجمه کول خو اول خپله اسانه نه ده، نو طبیعي خبره ده چې ځینې چیلنجونه به ستا مخ ته راځي. خو د ټکنالوژي د برکت اوس دا هر څه ممکن دي، هیڅ مشکل نشته. مثلا که چیرې ته یو متن چې د ساینس ټکنالوژي یا کوم اړوند یا کومه بله موضوع معلومات نه لري، یا مثلا ستا مخې ته راغلی دی ته نشه کولی ورته وژباړې، نو اوس د واټساپ ته لارې کولی شي دلته یا خارج کې یو چا ته واسطه چې مثلا دغه مضمون زه غواړم ترجمه کړم او په اصطلاح مفهوم یې نه راته معلومیږي، نو هغه د واټساپ یا ټلیګرام یا نور اپو له لارې کولی شي چې دغه د کومک وغواړي هغه تاته معلومات ترکړي چې بېرته ور اضافه کړي. یعنی اوس د ټکنالوژي د برکته هر څه ممکن دي، په دې باره کې هیڅ مشکل نشته.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، څنګه نور خلک یا ستاسو په څیر رضاکار ځوانان له پښتو ژبې سره نښلوونکي نور امکانات رامنځته کولای شي، په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته د موادو د اپلوډ کولو په برخه کې؟
اوس خو د ټکنالوژي زمانه ده، په میډیا کې هر څه تر نورو ژر وګړو ته رسیږي. نو ډیر داسې ګروپونه سته، واتس اپ ګروپونه سته، فیسبوک ګروپونه سته، یا ټلیګرام ګروپونه سته چې خلک دې ته هڅوي چې مثلا تاسو کولای شئ پر ذکرانه ډول خپل ژبې ته خدمت وکړي. یو اړینه موضوع شریکه کې، نو هغه زرګونه کسانو ته رسیږي، هغه زرګونه کې کسلګونه کسان دې کار ته زده وکړي، نو دا به د پښتو د بډاینې لپاره یو نه هیریدونکی خدمت وي. اوس هم دغه د هر څه نوښتونه چې د پښتو ژبې دپاره سوي دي یا خلکو دې ته کار کړی دی، دا ټول د دغه سوشل میډیا د لارې خلکو ته رسېدلي دي او خلکو دې ته زړه ښه کړی دی چې زه باید ویکیپیډیا، چټ جی پی ټي یا ترجمانانو لپاره ترجمه وکړم. دا به زما د خپلې ژبې د پرمختګ لپاره یو ډېر نه هیریدونکی کار وي. نو او دا رضاکار کسان ورځ په ورځ ډېریږي، ځکه پخوا چې مثلا د محدود کسانو شاید درسل بلام کم کسان و چې دې کار ته غوږ ورکړي او کار کوي، اوس دا کسان بیخي زرګونو ته رسېدلي دي چې مختلف ویکیپیډیا، چټ جی پی ټی او ترجمانانو لپاره مواد راخي، اضافه کوي، ترجمانانو ته ترجمه کوي. او مختلف ټولنې داسې ستا چې هغه ګروپان جوړ کړي دي، په دا ګروپانو کې خلک دې ته هڅوي چې ترڅو دغه د پښتو د بډاینې لپاره ویکیپیډیا، چټ جی پی ټی، ترجمانانو لپاره مواد پیدا اضافه کړي ترڅو خپله پښتو ژبه د نورو پرمختللو ژبو په کتار کې ودرېږي.
له صادق رښتینی سره مو د عبدالباری نورانی مرکه اوریده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د افغانستان د یو کلتوري ورزش شپې ورځې دي. د اوسلو په وخت را رسیدلې دا لوبه چې د حواله سړي دوسر پیلې شي، لڅو اونې رئیس د افغانستان په شمیر ولایتونو کې شروع شوه ده. ټاکل شوی ده چې د لیندې په 15مه په کابل کې د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ د اوزلوبې لیک سیالۍ پیل شي. د افغانستان د اوزلوبې ملي فدراسیون وایي دا مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 14 رسمي او شاوخوا یو سلاتیا غیر رسمي لوبډلې فعال دي. اوزلوبه په افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قزاقستان او قرغزستان کې ډېر مینوال لري. د جنو راپورونو له مخې اوسلوبه له منځنیو پیړیو راهیسې په افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان او قزاقستان کې دود ده او داسې تاریخي روایتونه شته چې د ساسانیانو او حتی د ایلخانانو د حکومت په دوران کې دا لوبه دود وه. ساسانیان له 240 تر 1550 میلادي کلونو پورې په سیمه کې واکمنان وو. ایلخانیانو د 14 او 14 میلادي کلونو ترمنځ پاچاهي کړې ده. اوسلوبه د زړورتیا او ځواکمنۍ نقشه بلل کیږي. په افغانستان کې د ظاهر شاه د پاچاهۍ په وخت دا لوبه منظمه شوه، داسې چې په کابل کې به د شمال د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ مسابقې کېدې او غوره لوبغاړو ته به جایزې ورکول کېدې. په هغو کلونو کې اکثر اسونه د افغانستان خپل نسل و. نن سبا افغانان د منځنۍ آسیا او حتی د روسیې اسونه افغانستان ته واردوي او بیا یې د اوسلوبې لپاره روزي. سشکل داسې راپورونه شته چې په سلګونو آسونه او هر یو د لسګونو زرو ډالرو په ارزښت د منځنۍ آسیا له هیوادو افغانستان ته وارد شوي دي. د جمهوریت په وروستیو کلونو کې چې کله په کابل کې د اوسلوبې کلنی ټورنمنټ کېده، نو د هغو ولایتونو لوبډلې هم جوړې شوې چې پخوا پکې دا لوبه دود نه وه. نن سبا تقریبا د افغانستان اکثر ولایتونه د اسلوبي لوبډلې لري. په کابل کې د اسلوبي د لیک سیالیو په اړه فیروزه عزیزی راپور لري.
چاپاندازان د وزلو بشپګم لیک سیالیو ته چې ټاکل شوی تر راتلونکي یوې میاشتې پیل سي تیاری نیسي. محمد ابراهیم د افغانستان د وزلو بل لوبغاړو څخه دی او دغه سیالیو د لوبڅاري جواز هم ترلاسه کړای دی. ازادي راډیو ته دغه کلتوري ورزش د سختوالي په اړه وویل.
کار هر نفر نیست، بسکشه کار زور ثقیل است.
اسلوب به هر چه کار نده، دروند و زور کار ده. او یو چپنداز باید جدی چمتواله ورته ولری.
اسلوب د افغانستان له کلتوري ورزشونو ګڼل کیږي. په اسلوب کې د دواړو ډلو چپندازان په داسې حال کې چې په آسونو سپاره وي او مخصوصې جامې یې په تن وي، د لوبې لپاره حلاله سوي وزه یا اوزګوړی له ځمکې پورته او د حلال دایرې ته یې ورسوي. د ټیم ملګري یې لار ورته خلاصوي، خو مقابل سیالان یې مخه نیسي او هڅه کوي چې وزه ترې ونیسي. کلونه کلونه باید زیار وایستل سي ترڅو یو کس بریالی چپنداز سي. پهلوان امان چې د کندوز ولایت له مشهورو چپندازانو دی، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل 12 کلن و چې د لوبې ته مخه کړې ده.
سن 12 سالګي از سواری را شروع کړم.
په 12 کلنۍ کې از سورلۍ پیل کړې او په 13 کلنۍ کې مې رسمن وزلو پیل کړ. خپل ځواک مې وخوت او د تلولۍ 3 کپ مې ترلاسه کړې.
خو ویل کېږي چې په وزلو کې دا تلولۍ یوازې د چپندازانو په ځلې دو پورې نه، بلکې د هغوی د اسونو خوالي پورې هم اړه لري. عبدالرزاق د افغانستان په شمال کې د وزلو به لوبخانه یو لوبغاړو دی چې له مودو راهیسې د وزلو به اسونه ساتي. د ازادي راډیو ته وویل
چې از خلک تور اسونه خوکی سامان د اسونه خوکی جرن اسونه خوکی دی هغه هر چا زو خو ځکه خلک تور اسونه خوکی نو اصل څه ډیر مصرف هم لري. یو څه ورځې کې دیس منل به شي خو د مسلې زر پیسې یې خولي ډیر مصرف ده، زشته زیات مصرف ده.
د افغانستان د بدني روزنې او سپورت او د ملي اولمپیک کمیټې د وزلوبې فدراسیون مشر غلام سرور جلال ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د وزلوبې شپږم لیک د را روانې قوس میاست په 15 نیټه جوړ سي. نوموړي په ټول افغانستان کې د وزلوبې د ټیمونو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا رسمي ټیمونه دي د منګه تقریبا اتل ټیمه ده د بسکشي او شپږ ټیمه د نظر بازی او غیر رسمي ټیمونه موږ تقریبا 85 سوالیا ټیمونه لرو لکه پار ولایت کې کچول سوالیا یو ټیم لري د بسکشي.
د لوبه د طالبانو په لومړی دوره واکمنۍ کې بند و خو اوس اجازه ورکړې ده. اوس لوبه د افغانستان په بلخ، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، فاریاب، جوزجان ولایتونو کې ډیر مینوال لري. په دې وروستیو کلونو کې د اوس لوبه ورزش د افغانستان په لویدیځو او سویل لویدیځو ولایتونو کې هم زیات شوی او په هرات، غور، کونړ او نورستان ولایتونو کې هم اوس د اوس لوبه لوبډلې جوړې شوې دي. د دغه کلتوري ورزش د مینوالو په خبره د دې لوبه جذابیت د چپندازانو سخته او له شوره ډکه مبارزه ده چې په ډله ییزه توګه د اتلولۍ لپاره هڅه کوي. که څه هم دغه لوبه په افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو کې ځانګړی محبوبیت لري، خو لا هم په رسمي ډول په آسیایي او اولمپیکي سیالیو کې د قبول وړ یو ورزش په توګه نه دی منل شوی.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله سرته ورسیده. زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مل.
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی جهان ورته حیران را قتل، د ټول خر کی جهان ورته حیران را قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا راوستو مل یار میں کبلبل، ہر گل میں اٹھتا راوستو مل یار میں کبلبل. شراب میں اورتا ورکلو بیاد وقتو دبلبل شراب میں اورتا ورکلو بیاد وقتو دبلبل دسندر سپنو شگونا میں جوڑ کئو محل سپوک میں کلا د زہرا پست غزل خندا تا د تنظر و خل زر کے گاڑے دلے دستور و مست سر گئے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مستی راغل دزوان اور کبل رو رو پہ مستی راغل دزوان اور کبل سندس کنو شگونا میں جوڑ کئو محل دے ٹول خر کی جہان اڑتا ہے ران ران قتل فرم تیرولو روپی چلتا دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپی چلتا دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپی چلتا دی مون سر دسرو شراب سکلو روپی چلتا دی سپور پوکی گیا خلو روپی چرت دی تا سپور پوکی گیا خلو روپی چرت دی
ساعت